شي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دی خبري غړی کې زمام مجید بابر مې کې هلي او سلامونه ومني د خبرونه د سر موضوع په جنوبي وزیرستان وانه کې په پولیسو هغه بریده دی چې پکې د جوبل شو پولیس والا خبر دی د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمیز مطالبه را سره هم شته د خبرونه پرسته نیمې کې ادبي خبرونه د مشال ریډیو مجله لرو خو له هر سمخ کې خبرونه منور شاو وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی په واڼا کې د پولیو کمپاین په حفاظتي ټیم 14 کې یو شمېر کسان جوړ شوې د تیرا راجګل کډوالو له افغانستان سره د تجارت د لارو تړلو د لکه ورکړې ده او نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د روان حالت په اړه یو ریپورت وړاندې کوي د خبرونو تفصیل د کوزی جنوبی وزیرستان ضلع پولیس وای د پولیو کمپاین د حفاظت لپاره ګمارل شوې د پولیسو په گاډي 14 شوه چې پکې د شپاګو پولیسوالو په شمول نه کسان ژوبل شوې دي د واڼه پولیسو ډي اس پي امين وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا په خنن سهار 8 بجې واڼه بازار کې شوه د دی وای
تقریبا 8 بجے چکی طرح ہونی بجار گاڑا ہے وہ دیوار گاڑی طلب سے چکی ماں والی گاڑا ہے وہ سبلاس پروشا بجے چکی ماں والا کرتا ہوں سدا کے چیک اپ پولیس اسکول جی پکیٹ اسکول اسٹوڈنٹ اور جو دس مشرقہ
امین وزیر زیاته کړه چې په دې برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې د ضلع په بیلابیلو لارو کې ناکه لګولې دي تر اوسه د دې برید ذمہواری چا نه ده منلې بلخوا د خیبر په جمرود کې په احتجاج ناز د تیرا راجګال کډوالو کمیټي وای له افغانستان سره د تجارت لارو تړلو ترڅنګ به د پولیو د ویکسینی کمپاین هم بایکاټ کوي د کمیټي مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون پرلته په وینا کې ویل خپل منځي مشورې پیل کړې چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون ځلې وړې لارې هم د گاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ به خپل بچو ته د پولیو ویکسین نه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت له اعلان سره سم سر لننه د ملک په بیلابیلو برخو کې چې خیبر ضلع هم پکې شامل ده ماشومان ته د پولیو ویکسینو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوه ده خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته ویل چې د کوکی خیلو له مشرانو سره خبرې هم روانې دي چې د خپل ماشومان د روغتیا په خاطر د پولیو کمپاین پریکون ونکړي د تیرا راجګل کډوالو له 13 شلو ورځو راهیسې د جمرود په بیګیاړی سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې او افغانستان ته د لویو تجارتي لاریو ته د تګ او راتګ مخه ډب کړي دا کډوال په 2013 کال کې په راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجه بې کوره شوې دي او اوس له حکومت غواړي چې خپل سیمه ته د ستنېدو اجازه ورکړي خو په خیبر کې امنیتي ځواکونه وایي چې د راجګل سیمه لا هم له وسلوالو په مکمل توګه پاکه شوې نه ده نو ځکه کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه نشي ورکولی پرون په لکی مروت کې د پولیسو یو افسر په وسلوال برید کې وجل شوې د دغه ضلع د پولیسو ویان شاهد حمید بیګا مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سورو وسلوالو پرون مازیګر په مانګترا ګاندی عمر چکړ کلی کې د ګمبېلې تانې د پلټنیزو 4 سب انسپکټر او د هغه د ترزوی وشتل د بیان تر مخ افسر معتبر خان په برید کې وجل شو د ترزوی یې ژوبل شو د لکی مروتو د پرونی حمله ذمہواری چا نه ده منلې لدې یو ورځ وړاندې هم وسلوالو په لکه مروتو کې یو پولیس سرتیر او د هغه ورور وجل دا په داسې حال کې ده چې په تیرو خواوشا دوو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پر ضد پراخ مظاهرې او جرګې شوې دي خو حکومت او پوزوای چې د صوبې امنیت تجمن دی او د وسلوالو خلاف به توپیره کاروایی ته دوام ورکړي دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ داکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکونکې ریچارډ بینټ نن خپل ریپورت د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه غونډه نن په جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11 نیټه به دوام وکړي بینټ په خپل ریپورت کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ډېر حساس او ترنګلې بللې دی ویلي دي چې د افغانستان کمزوري اقتصاد افغانان لا ډېر بېوزله فیصله کړی دی. په ریپورت کې چې یو برخه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویبپاڼه هم خبره شوې، د افغانستان واکمن طالبان د ښځو او جنکو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون منظور او عملي کړ چې په افغان جنکو او ښځو د طالبانو د لا زیاتو محدودیتونو له وجې ورباندې سختې نیوکې شوي دي. او بل خبر دا چې اسرایلی چارواکو ویلي پرون د غربي پټۍ او اردن ترمنځ په پوله په یوه حمله کې درې اسرایلیان وژل شوي. اسوسییټډ پریس د اسرایلی چارواکو په حواله ویلي چې دا حمله په غزه کې له تیرو یوولسو میاشتو راهیسې د روانې جګړې سره تعلق لري. د اسرایلی پوز وینا ده چې د اردن له لوري په ور روان یو ټرک ډوله ګاډي کې سورو وسلوالو په اسرایلی امنیتي ځواکونو ډزې کړې چې په جوابي ډزو کې یې دغه برید کوونکی هم وژل شوی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د سویلي وزیرستان لوئر دلی پولیسو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پولیو د مهم په محل د پولیسو ګاډي باندې بمی برید کې شپږ پولیسو سرتیرو سره نه کسان جوړ شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د ټانک د جرسمن خان نه اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د پولیو مهم په ډیوټي د پولیسو ګاډي باندې بامي برید په نتیجه کې د پولیسو شپې سرتیرو سره نه کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په ګاډي دغي برید په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمه پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته وویل د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایی چې په سیمه کې امنیتی حالات ورځ په ورځ د خرابېدو په لوري روان دي.
وزیرستان کې په هر کونج کې په هر غره باندې په هر سبزی باندې ریاست کیمرې لګېدلې دي. نو دمره غټه ایډیسول کادې ریسېوي کادې سیوي دا خال کې ستې کیمرې د سترګې نه څنګه محفوظ دی ضلع پټای او ریاست بالکل سترګې پټې کړی دي چې خاموش دی. جمون ملو محفوظ دی، جمون مالک محفوظ دی، جمون سیاسی محفوظ دی، جمون سوشل ورکر محفوظ دی، جمون پولیس محفوظ دی. نو آخر کار دیگه
په وانا سیمه کښې د پولیسو په ګاډي باندې د برید ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال لیډیو ته غوږ اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د پاکستان د مرکزي حکومت له اعلان سره سم نن د هغه هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف په دې تړاو په یو بیان کې ویلي کمپاین به د ملک په یو سل پنځلس ضلعو کې وي او پکې به شاوخوا درې کروڑه دیرش لکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې وفاقي حکومت به د صوبو په مرسته د ملک څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. نوموړي دا خبره د ستمبر په اتمه نیټه په اسلام آباد کې په ټوله ملک کې د پولیو ضد د کمپاین د پرانیستې پر مهال ویوې دستوري ته کړې او ویلي دي چې د ملک په یو سل پنځلس ضلعو کې به د درو کروڑو او دیرش لکو څخه وزیاتو ماشومان ته دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې د بلوچستان شپږ دیرش ضلع هم شامل دي، چیرې چې د روغتیا د چارواکو په خبره په روان کال کې د پولیو وایرس څخه زیات یعنی دولس ماشومان اغېزمن شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر انعام الله قریش و مشالډو ته وویل چې په اوسني کمپاین کې به د صوبې و شپږو ویشت لکو پنځه پنځوس زرو څخه و زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د نوموړي په خبره چې د اوسني کمپاین د کامیابۍ لپاره یې د یولس زرو څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکلي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د پنځو کلو څخه به و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
د مور پلار ځکه هم زموږ دا خواست دی چې دوی خپل هر کوچنی ته چې تر پنځو کلو کم دی هغه ته دوی د پولیو کترې ورکړي، او که چیرې موږ دا بیماری نه کو کنټرول نو به دا کې خدا نه خواسته دنیا بیا نور اقدامات هم اخیستلی سي، لکه ټریول بین چې زموږ پر خلکو باندې سفري پابندي لا دارنګ نور هم اقدامات کولای سي، چونکه دا وایرس په ګډه دنیا کې ختم سوی دی، خالص موږ په پاکستان او په افغانستان کې پاتې دي.
په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ راته وویل چې په بلوچستان کې ټول زیات کیسونه په پښتون میشته برخه یعنی کل عبدالله او چمن کې سوی دي.
په دې کې درې شنیان بسی وی دي، ګذر مریضي خالی شنیان پاچکی نه ګډان کوي نه هغه سره سره شنیان ژوندم ختم کوي. پولیو کمپین چې دی په کوټه پښین کل عبدالله چمن مستونګ او تحصیل سوی د ډېر بوکټي کې په دې کې چې دی پنځه ورځې کمپین دی، دوه ورځې کیچپ دی، په کیچپ کې بیا زموږ چمن هغه پاتې شنیان چې د کمپین پر ورځ موجود نه و هغه ته بیرته بیا ورځې بیا
خپل د روغتیا د نړیوالی ادارې ډبلیو ایچ او د چمن او کل عبدالله مرستیال مشر اسد الله صافی زیاته کړه که د پولیو وایرس په مخنیوي کې پاتې راغلو نو امکان دی چې د ده په خبره پاکستان د بیلابیلو بندیزو سره مخ سي.
نو کل عبدالله کې موږ ډیر زیات خلک داسې دي چې هغې ویکسین نه کوي، او په چمن کې هم په دې تیرو یو کال کې دوه درې وجوهات منځمنګ ریفیوزل کچه زیاته شوې ده. یو خو چې ډیر زیاتو خلکو تر څو بارډر نی خلاص شوی من کمپین نه کوم دی، دا کمپین دغه چې دی بارډر سره تړلی دی، نو هغه زمونږ کمپین ډېر زیات په چمن کې متضرر کړی دی. نو د ټولې نړۍ لخوانه په موږ باندې دا پرېشر دی چې یا دا مرض په خپل وطن کې ختم کړي او یا زمونږ په دې وطنو باندې تګ راتګ مکوي. همدغه یو علت دی چې موږ باندې دا بندیزونه لګیږي.
د دوی نه ورته چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو څخه اولس ماشومان اغېزمن شوي دي. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د پارس کلو وروسته په لومړي ځل یو کیس په اسلام آباد کې هم مخې ته راغلی دی. د دې څخه له مخه تر ټولو زیات یعنی دولس کیسونه په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي، چیرې چې یوازې په کل عبدالله ضلع کې پنځلس ماشومان د پولیو وایرس اغېزمن شوي دي. د چارواکو په خبره چې دا کال په ټوله صوبه کې د پولیو وایرس څخه درې ماشومان مړه شوي هم دي.
اوریدونکو د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت وایي په هغه هیواد کې په دماغي ناروغو د اخته کسانو شمیر شاوخوا اته کروړ ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپتمبر پنځمې په غونډه کې مخې ته راغله. دا چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي، اسما ګل په خپل دې راپور کې د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
یاد غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري، او علاوه له دې یو سل شپږ سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي. ولی بیا هم د وخت تیرېدو سره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچه لوړیږي. دا چې په دومره زیاته شمېره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتېدو سبب څه دی، دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نیجی روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهته کې خوا. نو په جواب کې نوموړي ویل د یو لویه وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخي معاشي ستونزې دي.
ټولنه اول خو چې دی کې راشي نو هغه غربت، غیر یقیني مستقبل، اور سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کوم صورت حال دی نو هغه هر چا ته پته ده. خو دی سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک دي دی ته د دې سیزونه د ښکېدو هم څه چانس نه ښکاري. داسې خلکو کې ډیپریشن، انزایټي، د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي. پاکستانی معاشرې کې چې کم زیات تر مریضان دي، یو خو هغې کې د ښځو تعداد سیوا دی، او دویم چې کم خلک د 15 سال نوالے 50 سال پورے د دی تعداد پکی سیوا دے. فیمیلز کی مختلف وجوہات یو خو تعلیم چدی غاڑ کم دے، خو فیمیلز کی دا نور هم کم دے. کورونو کے چے کم خزو سر سلوک کی گی نو اگی کی وال ٹکول پل چاپی چل کے دا منتخکاری. فیمیلز سر سوشل سپورٹ نشتا.
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزی.
داغی انسان خپل صحت هم خرابېږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغې نه هم وځي او چې کم خاندان ولي کم رشتے داری ملګري یا هغې سره د هغه چې کم تعلق دی هغه موثر خراب دی. دا درې واڼه چې رایودی شي نو د دې اثر په یو انسان نه علاوه د هغه چې کم ټول چاپېر چلي نو هغه ورسره متاثره کېږي. پاکستان کې کم ذهني امراض چې څوک علاج کوي د هغې تعداد ډېر زیات کم دی. 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاټرسټ صرف.
پیښور پوهنتون کې د نفسیاتو د څانګې مشرې ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته وویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي.
حکومت دې طرف ته بالکل توجه ورکول نه داسې هغه ځوانانو دپاره څه نوکرو بندوبست وکړي خو ماشومانو ته خوراک ورکولی شي نه تعلیم ورکولی شي او هغې نتیجه په فرسټریشن شکل کې اوسي. بیا فرسټریشن د اګریشن شکل اخلي او اګریشن نه بیا انزایټي او ڈپریشن جوړیږي. لاسټ 10 ایئرز نه کم ڈیٹا مونږ سره راځي نفسیاتي مرضونو کې څه کنټرول نه د ټاپ وجه ده او دغه ده دویم وجه زمونږ سدا هغه پل ویلیو څه کم دي هغه پرېښودي اور میڈیا دے کے لیے زیادہ رول ادا کرے گا.
برٹش ایشین ٹرسٹ پر 2009 کال کے قائم کرل شوی برطانوی ادارہ دا یاد ادارہ سویلی ایشیا کے دبی وزلئی او اولسی ستونزو مخنیوی لپارا کار کوي. دوی پخپل سخگنی راپور کے وائی موجودہ وقت کے دا پاکستان دننا سلورو کی یو تن دا دماغی ناروغو خکار دے خورنزوران گنی کٹولا نکی پا ناروغی خلق خبر شو ننم بای بدنام شی زکا دا وقت تیرو دو سر ستونزا دا حواری پزائی لازیات شی. برٹش ایشین ٹرسٹ ادارہ خپل راپور کے دا ہم وائی پا دماغی ناروغانو کی نوی فیصد رنزوران علاج ته اړتیا لري خو پوهاوی د کمی له وجې نشي کولی درملنې ته لاسرسی وکړي. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د کورمه او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د جنگ خطر لا هم موجود ده. پر پولا دواړه خواوو د سرتیرو نفری او نور جنگی سامان زیات کړي. په شورکو سیمه کې د جنگ پر وخت ممکنه له نقصان څخه د بچاو لپاره مقامی خلکو ته د خوندي سیمو په لور د وتلو ویل شوی. په تربل کې دوستی جوړولو پر معامله د پاکستانی او افغان سرتیرو لبل سره 2 ځله نښتې دي. په نښتو کې دواړو خواوو ولسي وګړو سرتیرو ته ځاني نقصانونه اوریدلي. په تربل کې له یوې اونۍ وړاندې افغان طالبانو پوستې پر جوړولو کار روان کړی. د تاریخ ورغزی په راپور کې نور تفصیل اورو.
په کورمه کې پر سرحدي پوله پروت د شرکو مقامی خلکو ته ویل شوي چې د جنگ پر وخت ممکنه له نقصان څخه د بچو په خاطر له خپلو کورونو ماشومان او زنانه وباسي او خوندي سیمو ته بوځي. ځایي مشر حشمت علي مشال رډیو ته پر 9 ستمبر ویلي د اتوار پر ورځ دا حکم امنیتی مشرانو تر هغې جاری کړو چې د پولې اخوا د جنگ شروع کېدل لپاره افغان طالبانو په غټه کچا تیاریانې نیولو راپورونه ترلاسه شول.
بالکل امو امدی فوکا بون بارڈر نے دی مختلف نمی دی شور کرے چاہا کیا تقریبا کفی ابدی دی 60-70 کرنا دی اور سرا جلولی دی پوسو لے کزا ویلے اشغاری دی مختلف ابدی دی مکی دی مو کفی ابدی دی بگا دیر سنگین حالاتو امتوی ویلے شی چرا تو سوزونا سیکی اور کوئی محفوظ جی کوئی خواب بعد سی رچی چرا آتا کم حالاتی افغانستان کم سیوی دینا بدی دی اگویا مومنٹ کرنے دی کم جوی تیز اگوی جا خطرات تی اگویا اخپل لکی پر خلی دی نخوف حیراش دانے لکی گی. بالکل
افغانستان پولیس نیک دے شور کو سیما د کوزی کورمی په حدودو کې راځي چرته کې پر تربل کې علاقې باندې د افغان طالبانو لخوا پوستې جوړولو پر معاملہ حالات رنگلې شوي. په سیما کې 2 ځل پر یاد معاملہ د پاکستانی افغان ځواکونه لا یو بل سره انختې دي چې پکې د سرتیرو تر څنګ عام وګړو ته هم نقصان اوریدلی دی. تر اوسه په انختو کې د پولې اخوا 4 عام وګړي او دخوا 8 پاکستانی سرتیري د ژوبل کېدلو راپورونه تصدیق شوي. ویل کېږي چې پر 8 ستمبر د شبین خطو پر وخت پولې اخوا تر 30 زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوریدلې خو طالبانو حکومت د هغې تصدیق کړی او نه بل داسې ورته د اوریدلې زیان په اړه تر اوسه سویلی کچو هم د اتوار په سهار شاوخوا 15 بجې جګړه ودرېدلې، خو پر پوله دواړو خواو د سرتیرو نفری او جنگی سازو سامان زیاتولو هلې ځلې لا هم روانې دي. په تربلکی کې پوستې پر جوړولو راپورته شوي معاملې د حل لپاره د دواړو خواو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي. د خالی پورز دواړو خوا مشران پر دغه متفق شول چې په 10 ستمبر به یو ځل بیا کینی او د خبرو له لارې مسله به هواروي، خو د هغې باوجود پر پوستو جوړولو لا کار لاسونه خستل شو. د کورمې، خوست او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطې او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوي. د 2023 کال په مې کې په ماڼو سیمه کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار د مرمت پر سر د دواړو لوریو د ځواکونو ترمنځ انخطې شوي وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لادرک بلوسانو د مندلو لپاره مبارزه کوونکی سیمی دین بلوسا پرون له کراچۍ هوایي ډګر عمان ته تک ته نه ده پریښودل شوی. نوموړی هم پرون مشال لیدو ته ویلي چې دا مسقط ته د خپل ورور لیدو ته روانه وه چې د پاکستان د پلټنو فیډرالي ادارې اف آی اے چارواکو د 300 ساعتونو لپاره اشاره کړه او پاسپورټ یې ترې واخیست. د نوموړي په وینا وروستو پر ټولنیزو رسنو د دې په حق کې د آواز پورته کېدو په نتیجه کې پاسپورټ بیرته ورکړل شو. د بشري حقونو د فعالانو ترڅنګ د بلوس یکجهتۍ کمیټې مشر مهرنګ بلوسي هم د پاکستان حکومت دا اقدام غندلی. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
سیمی دین بلوچ د ستمبر په اتمه مشال لیډیو ته وویل چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د عمان سرخار مسقط روانه وه چې 4 ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوه او د تلو اجازه ورته ورنکړې شوه.
میرا ویزا هوا تھا اور آج
ما سرا ویزا وا او نن زما ټیکټو. زه د خپل رور سره د ملاویدو لپاره عمان ته تلم. دوی زه په هوایي ډګر ودرولم او 4 ساعتی په هوایي ډګر په یو کمره کې بند کړوم. دوی زما پاسپورټ هم اخیسته او ما ته پاسپورټ هم بیرته نه راکاو
او پاسپورټ به نه دینے والے ته.
سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې په ټولنیزو رسنیو دوی په خپل او د بشري حقوقو فعالو د دوی لپاره غږ پورته کړو. نورستو لدی اف آی اے ورته پاسپورټ بیرته ورکړی دی او چارواکو ورته ویلي دي چې د کورنو چارو وزارت په وینا د دوی نوم په ای سی ایل اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې شوې دي. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف ای اے چارواکو د نوم نه خودلو په شرط بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د سیمی دین بلوچ او بلوچ یکجهتی کمیټې ځنې نورو مشرانو او غړو نومونه د بلوچستان حکومت په غوښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د بلوچستان حکومت ویان او د کورنو چارو وزارت سره په دې اړه تماس ونیسي، خو هغوی د راپور تر جوړېدو هیڅ ثواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پر ایکس په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دا عمل نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده، ورسره په ګرځېدو د بندوز هڅې دي. مارنګ بلوچ ویلي دي ولی سیمی دین ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه د غږ پورته کولو یو وکیل ده او هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په فعاله توګه په ګوته کړي دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا په دې اړه مشال لیډیو
کسی بھی بیرونی ملک میں سفر
دے وائی دا چاہ ہم بیرونی ملک سفر بندیز لگول دا آئین و قانون سرگڑونا دا او دا دا حکومت حقا پالیسی دا چی دا بلوسانو سرا دوامدار ساتلی دا. سیمی دین بلوس پہل چرمونو کی ککڑا ندا. سیمی دین تل دا بشری حقونو دا جبری لا درک خلکو لپارا غک پورتا کڑی دی. منگ دا مرکزی حکومت نا غختنکو چی سمدستی دی دا سیمی دین بلوچ نم دا ای سی ایل نا اویستلی شی. عبدالوحاب بلوس زیادہ کڑی چی دا بلوس یک جهتی کمیټۍ ګڼو مشرانو او غړو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو په ضد به دوی ډیر زر په سن های کورټ کې درخواست جمع کوي. سیمی دین بلوچ د بلوچ یک جهتی کمیټۍ او دلا درکا بلوچانو د موندلو لپاره کارکوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړی ده. نوموړی دلا درکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور ده. ډاکټر دین محمد بلوچ په 2009 کال کې په کوټه کې له یو سرکاري روغتون نه لا درک کړی شوی دی چې لا روکته. سیمی دین بلوچ د 2009 کال راهسې د خپل پلار او نورو لا درک شوو کسانو د خوشی کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې تابع کړي. سخت کال د مای په میاشت کې پارلیند کې د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې فرنٹ لائن ډیفندر د جبري لا درکیو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. د دې ادارې په خبره چې دا معتبره جایزه د بیلابیلو هیوادونو 15 نستړی کېدونکو مبارزه کوونکو ته ورکړي چې یو پکې سیمی دین بلوچ تا. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورته اسلام آباد ته. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي چې که حکومت چې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو دوو اونیو کې له زندانه خوشې نه کړي نو دوی به یې په زور را خلاص کړي. دوی دا د لکه بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنگجانی سیمه کې د ګوند یوې درنې جلسې ته په وینا وکړه. عمران خان له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. د بیګانې جلسې پر مهال به تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. په دې اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
دا د سرخار اسلام آباد سره نږدې د سنگجانی په سیمه کې د تحریک انصاف د هغه جلسې د ګډونوالو نارې دي چې د ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره جوړه شوې وه. په 8 ستمبر جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف مشرانو حکومت ته اخطار ورکړو چې که په دوو اونیو کې عمران خان د زندان نه راخوشې نه کړو نو دوی به په زور راخلاص کړي. جلسې ته د ملک ته بیلابیلو سیمو نه په زرګونو کسان راغلي وو، خو د حکومت لخوا د لارو د تړلو په وجه ډېر کسان بیا هم جلسې ته راونه رسېدل. جلسې ته د وینا په وخت خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وویل چې بله جلسه به په لاهور کې کوي او که د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف اجازه ورنه کړي نو په زور به یې کوي. هغه وویل چې عمران خان په دوو اونیو کې له زندانه راخلاص نه شو نو دی به لومړی کس وي چې د هغه د راخلاصولو لپاره به په خپله سینه مرمۍ خوري. خلک راوتلی دي خو لارې بندې دي ځکه ډېر خلک په لاره پاتې شول. په خدای مې د قسمي چې موږ به د دې لپاره خپله وینه هم تویوو. موږ دا انرو نه منو. دا زموږ د ماشومانو او د ځوانانو د مستقبل سوال دی. د پولیسو د وینا تر مخه د جلسې لپاره په ټاکلې لاره نه تلو په وجه د جلسې د ګډونوالو او د پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم وشو. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شپږویشتمې نمبر چونګۍ سره دوی د تلونکو خلکو لپاره یوه لار جوړه کړې وه، خو د جلسې ځنه ګډونوال په تړلو لارو تلل او چې دوی منع کړل نو هغوی په دوی کاڼي وورول. د پولیسو یو مشر اس پی شعیب خان په شمول ځنې پولیسوالا په کاڼو ژوبل هم شول. پولیسو د هغه کسانو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکې ګیس وکارولو، خو د تحریک انصاف یو مشر بریسټر سیف تور ولګولو چې پولیسو ناحق خلک تنګ کړل او وی وهل. جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اوج د عمران خان خلاف ټولې مقدمې ختمې شوې دي. حکومت ته پکار ده چې هغه په قانوني توګه زر تر زره خلاص کړي.
یہ حکومت رات کے اندھیرے میں قانون سازی کرتی ہے تو اپنے آپ کو انارو دینے کے لیے.
دا حکومت د شپې په تیاره کې قانون جوړوي چې خپل ځان ته مفینامه ورکړي، خو اوس د مفینامه وخت ختم شوی دی. اوس به دا منئ چې عمران خان یو حقیقت دی، دا به قبلوئ. دا د نوي کلونو لسیزه نه ده چې څوک پر سیاست نه بهر کړی. اوس د عمران خان نه بغیر سیاست په تاریخ کې هم نشي کېدی. د تحریک انصاف د مشرانو په ځواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف رسنوی ته وویل چې دوی باید خپل الفاظ یاد ولري او په 15 ورځو کې عمران خان د زندان نه راخلاص کړي. د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله د جی او ټی یو سره د خبرو په مهال وویل چې علي امین ګنڈاپور په لاهور کې جلسه کول خو سوچ د اټک په پل هم نشي راوړېدی. د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر جلسه ناکامه وبلله او ویل چې د خلکو شمیر پکې بیخي لږ و. جلسې ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی وویل چې دومره لوی ګوند لرلو باوجود عمران خان ځکه په زندان کې دی چې پلویان یې منظم نه دي. هغه د تحریک انصاف غړو ته د منظم کېدو نصیحت وکړو او ویل چې په دې جلسه کې موجود خلک هم که په رښتیا وغواړي نو عمران خان د زندان نه راخلاصولی شي.
یو شاعر وایي پښتانه چې یو ځل مخکې پرې لاړي بیا دا نه ګوري پرای د کغه رنګ لس پرې مات کوو لاس ته سره ورکوو عمرا خان به د جیل را باسو او بېرته به په ولس باچي چې ولس کې لوژنی په ولس وژنی ولس په تکلیف نه وي. زنده باد زنده باد.
عمران خان د فساد په بیلابیلو مقدمو کې پړیاله زندان کې د تیر یو کال راسې بندي دی. عمران خان د فساد تورونه ردوي. د هغه د پلویانو د جلسې لپاره ټاکلی وخت د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې و، خو جلسې تر ډېره ناوخته پورې دوام وکړو. پولیسو د وخت پابندي نه کولو او د امنیت ستونزو جوړولو په وجه د تحریک انصاف په مشرانو د مقدمه جوړولو خبره هم کړې ده. د تحریک انصاف جلسه تر دې 2 ځله وړاندې په ټاکلې نیټه نه وه شوې او د اسلام آباد انتظامیه لخوا اجازه نه ورکولو په وجه ځنډول شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، درنګ سات کې 2:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د کوزری جنوبی وزیرستان ضلع پولیس وایي د پولیو کمپاین د حفاظت لپاره ګمارل شوي د پولیسو په ګاډي 14 شوي چې پکې د شپږو پولیسوالو په شمول 9 کسان ژوبل شوي دي. د واڼه پولیسو ډي اس پي امین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې واڼه بازار کې شوې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر په جمرود کې په احتجاج ناست د تیرا راجګل کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړلو ترڅنګ به د پولیو له واکسیني کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون پر لته په وینا کې وویل خپل منځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې لارې هم د ګاډو پر مخ ووتړي. پرون په ورکی مروت کې د پولیس یو افسر په وسلوال برید کې ووژل شو. د هغه ضلع د پولیس ویان شاهد حمید بیګا مشال لیلو ته پاستول یو پیغام بیان کې وویل چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون مازیګر په منګترا ګنډي عمر چکړ کلی کې د ګمبیلی تانې د پلټن د 4 سب انسپکټر او د هغه د ترزوی وویشتل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي که د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په راتلونکو 2 اونیو کې له زندانه خوشې نه شو، له دوی سره به بله چاره نه وي او په زور به یې راخلاص کړي. علي امین ګنډاپور چې د پی ټی آی د خیبر پښتونخوا مشر هم دی، دا دړکه بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنګجاني سیمه کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې وکړه. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن خپل راپور د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه غونډه نن جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې پرون د غربي پټایا او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې 3 اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي چې دا حمله په غزا کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې له روانې جګړې سره اړه لري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیوي مجله ادبي پروګرام وړاندې کوو چې پکې په پښتون میشتو سیمو کې د ادبي هلو ځلو په اړه مرکې او راپورونه اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا اونۍ په خبرونه کې اورئ چې د خیبر پښتونخوا حکومت له هنرمندانو سره د مرستو د لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو اداره زده کوونکو ته د تھیټر یا ډرامې کلاسونه شروع کوي. په خوست کې د ټنغر مشاعرې ته سر ورخکاره کوو او د مومندو د یو پیژندل شوي شاعر غزل مومن سره مو مرکه هم درته کړې ده. دا او نور مطالب په دې مجله کې اوریدلی شئ، نو بدرګه مو کړئ. پښتانه هنرمندان ډیر کله له کم آمدن، ګرانۍ او اقتصادي مسایلو نه سر ټکوي. دوی هغه څوک دي چې ډیر په مشکله د خپلې سپینې جامې او ټولنیز حیثیت په پام کې له نیولو سره خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو د بحالۍ پریکړه کړې ده. دا لړۍ څه وخت مخکې هم تر څه وخته پورې چلیدلې وه، خو بیا ودرېده. اوس چې اوسنی حکومت د دې لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده، له هنر سره تړلي کسان پرې خوښي ښکاره کوي. له خالدې نیاز نه به په دې راپور کې نور تفصیل واورو.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډومنت فنډ جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وائی خیبر پختونخوا کی سلور زره پوری هنرمندان رجسٹرڈ دی د هنرمندانو معاشی حالات ډیر خراب دی او نام نه د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډیر بد اغیز پری باسلې دی باید د دوی مرستی جاری وساتلې شي
جنگ کده هر چاوی تاوان پکې زما کیږي په خیبر پختونخوا کې چې دا سومره هم بدامنی جنگونه دینو د دین نیخ پنیغه د دین چ ډیر څوک اغیزمن شوی دی نو هغه آرټ یا آرټسټ دی بیا په دې کې که تاسو زمونږ پیغلې یا میرمنې هنرمندانې وګورئ نو هغه بیخي بیا په کور باندې شي نو یو طرف ته زمونږ کلتور داسې دی چې آرټ ته داسې موقع نه ملاویږي بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړی شو نو هغه هم زمونږ د آرټ یا د هنر په مرې خپګ دی
شازما حلیم له تیرو درې دېرش کلونو راهسې ډرامو کې کار کولو ترڅنګ د مختلفو پروګرامونو قربتوب هم کوي مشال ریډیو سره خبرو کې شازما حلیم اوی د پنجاب هنرمندانو ته کم سہولتنا او د کار کولو موقع ملاویږي هغې نه د خیبر پختونخوا هنرمندان محروم دي دا وایي دلته د کار موقع د نشت برابر دي یو نشتر حال دی هغه هم د کال اته میاشتې بند پروت وي د صوبایي حکومت د انډمنت فند حواله سره شازما حلیم اوی دا یو ښه ګام دی خو وقتی دی باید حکومت هنرمندانو لا داسې فائدې ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کمې شي
د فنکار لپاره د حکومت له خوا نه پلاټ پکار دے اگر دری مرلی ولی نہیں اگر دونی میں مرلی ولی نہیں کچھ فنکار لور پیشی د فنکار د پارا د فنکار د بچی د پارا اسکول کی مفت تعلیم پکار دے د فنکار د پارا دغه د پارا وظیفه پکار دا چاغه هر میاش اغه ته ملاویږي او اغه ته پکور دنه هغه فنکاران ته چې کم خلق د کټ نه نشي پاسې دے کم فنکار زما معذور شوه دے دا کم فنکار زما کار نه کوي غي د پارا
د خیبر پختونخوا هنری ټولنې مشر او سندرغاړي ډاکټر راشد خان وای کسه هم انډمنت فند د حکومت یو خه ګام دے ولی پکار د حکومت د هنرمندانو د پارا معاشي منسوبي روباسي چې دوی په خپل خپو ادريږي ځکه چې ډېر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي راشد خان وايي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهسي کوي ولې دې ته پاملرنه نه کیږي
تیرو دا تو نلا سکا نمگری گیا چھ منگتا یو میوز سٹریٹ پکا دے چلتا ول خو فنکار چھ دل تغد سیکیورٹی وی تا گیا او زای وی خپل فن او غندر پ اسانے سارا او پ کلا او زلا سارا کی وی دس یو زای پکار دے متبل دید پر دغه روزگار مواقع او د پرفارمنس دی کم خپل پرفارمنس تے چا غدی عوام تہ پیش کی او کی اغه موعظه وخت دی تغه منصبی پکار دے چھ دی پ مخ کی روڑی دا ب دی حکومت دے رٹ کے دار وی
بل خو د خیبر پختونخوا د سیلگری او کلچر محکمی ڈپٹی میڈیا من جر سعد بن اویس وائی انڈومین فنڈ فارم دا کلچر اینڈ ٹوریزم ویب پاڑا باندھی موجود دے چردن اچھی ڈاؤن لوڈ کی دیشی اور دا سپٹمبر درویشت میں نیٹے پوری دا ڈاک بزریا دا کلچر اینڈ ٹوریزم دفتر پا پتا راستولے کی دیشی دا یو سوال پا جواب کی دوی اوی چی سم رحم حق دارا هنرمندان وی حاوی تبا دی فنڈ نا مالی مرستی ورکولے شی
مقصد امدادی چی کم زمون دا خیمہ پختونخوا فن کران دی اگر دا کلچر لپارا دیر خدمات دی سگی سم طرف نہ حکومتی ہوتا فائنانشلی سپورٹ کو دیکھیے زیادہ تر داسی غریب بیمار شی یا آخری وقت نو آئے کہ بیا ڈیر سخت وقت دے رہی نو اغیلا بارا دا حکومت دا دوبارہ انیشیٹو آغست دے
یا دا دوی سو کال اوڑان دی ہم خیبر پختونخوا حکومت دا پنځه سوا هنرمندانو دا پارا میاشتنی وظیفی شروع کری وی چی تر مخبای دوی تا دیر زر روپای امداد ملاوی دو ولی هغا بیا بند کری شو چیز دی هنرمندانو احتجاجونه کړیو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا خاوره خدای پاک د هنر له زاویې مالا مالا پیدا کړې ده دلته پیدا شوی هنرمندان د نړۍ د سینما پر پرده راج کوي په پیښور کې د مفکورې په نوم یو غیر دولتي اداره له تیر سمهاله د هنر د بیلابیلو څانګو د ودې لپاره کار کوي دا ځل دوی ځوانانو او پیغلو ته د تھیټر یا ډرامو په حواله د زده کړو د کلاسونو د پیلولو ګام اخیستل غواړي زما همکار شاهین بنیری په دې اړه د مفکورې له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې ګام د اخیستو تر شا یې موخه څه ده راځئ دا مرکه واورو
مفکوره چې ګمې په دې باندې باور لري چې د خپلو هنرونو ترلارې د ترهګرۍ مخنیوی هم کېدای شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کېدای شي په دې دغه کې زموږ سره خدا سي دي چې د دې زموږ د پښتو فلم دے کم گاما دا اگر دے خاص سرکاری غنون دان دے ہوں بھی بیس دے فنڈنگ سے کم شرائط بھی داغی دے جاسا ہوں اکثر خلق اگر بنیادی مسئلوں تا پروس نہیں کھولے
جو
دمو گوختے جہنگا دریو رزی سلور رزی یو دا سے ماشومان پای کی آئیڈینٹیفائی کی زوانان پیغلی چې زمونږ ستونزې دي بیا د دغه ستونزو سره متعلقه اړوند کیسې راغله او دا کیسونه د ټیټر ولیکي نو هغوی ته د ټیټر د لیکلو تکنیک چې کوم دی کوم هنر چې دی هغه ورته وښودلی شي او بیا د هغې د هدایاتو د هغې د پیشکش د اداکاري او د هغې د مارکیټینګ لارې ورته وښودلی شي او دا به درې ورځې مسلسل وي پنځه پنځه ګنټې کلاسونه وي د دې سند به ورته کېږي او موږ د ډرامې د لیکلو د ډرامې د هدایاتو او د ډرامې د اداکاري ډېرو نوموړو خلکو ته وینا کړې ده درخواست مو ورته کړې ده هغوی ښه کړي دي او دوه کسان دي داسې دغه کړي دي چې هغوی د مارکیټینګ سره اړوند دي او هغوی په دې باندې پوهېږي
سیدا دګر دلک دا مو ایروغانی سیب چې په دې تھیټر دی سکول کې دې زکړو په دې بهیر کې سوک سوک برخه غستې شي او دا برخه غستو طریقه کار سره مونږ یو کو ورشپ ورکړل مونږ په دې روانو درستو ورځو کې مونږ دې لپاره یو پلیټ فارم جوړو دې زمونږ دغه دا دی او کوم دا دا بیا به کې ځوان پیر راشي خو نور هر مرحله کې دې شي د ارجنټ خلک راتلی شي ارسو کاټلی شي
ګوګل فارم دې لپاره دا زده کوونکي دلته راځي دا ځوانان دا جنکه او دي دا زده کړې کوي نو دي بل د سیس د کې یو دا بیا دی په جون کې عملی جون کې څنګه پکار راتلی شي دا سي ټیکنیک هغه ځوانان دي چې هغه پر اسنګ وخت کې مختلف پر هاوسز کې شي ایڈورټایزمنټ ایجنسیانو ته شي هغه دي کنټینټ رائټینګ ته شي هغه دي د سینما او د هیټر ته شي هغه خپل یوټیوب چینل سره لارې کوم دي نو خپل
د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی او چې د شاهین بنیري پوښتنې ځوابولې اوس ورزو خوستا هلته څو ورځې وړاندې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې په سیمه کې ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه یا د مشاعره چې د ځایي ځوانانو فرهنګ پالو په نوښت بلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځنو پیژندل شوو شاعرانو او فرهنګ پالو هم برخه اخیستې وه د مشاعرې ګډونوالو دا ډول لویې مشاعرې ادبي ناستې او بنډارونه د خلکو په یووالي او نړیوالو ته د پښتنو د سوله ییز او بشرپاله سوچ او فکر په رسولو کې مهم وبلل په ټنغر مشاعرې زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ چمتو کړی چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي
دا د پکتیا د یو ځوان شاعر سید الله زهین په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې وړاندې کاوه یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د همدې سیمې د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو هم ګن فرهنګیان ورغلي ول د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران مشاور رادیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دی او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده
د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجا مکول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده څومره چې موږ د کلو خواته موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغه په داسې میلو مین دي چې داسې د غریزو لکلي ولاغنه لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعري جوړي د موږ غوندي څوک له کابل ګرار ولې لری ولایتونو څخه خلک ورته راځي
د پکتیا څخه ورغلی شاعر طاهر افغان د خوستیو فرهنګیانو د ډولوی برنامه اغیزمنې وبللی او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نه وخت غوښتنه وکړه
اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځنګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سی غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامې په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډېر مخکښ دي
د خوست د
فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي.
د ټانګر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالاتو څخه خپل تاثر په شعر کې داسې بیان کړ:
ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانه غواړي، ولس مزل سره د ټول زمانه غواړي، دا د سندونو ابشارونو گلدرو وطن دی، دا وطن شوخه 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 ترانه غواړي، او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکه مانې غواړي.
زای شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې دې له ورایه ته کشنې ښکاري ټنغره، چې تا سکوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره، خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره، چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل:
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي، یاره نن خو مواده د ملاقات وا، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې: سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمیږي مزه.
پوژوان کې چې تارونه او نغمې نوی کاروانه، ته څه وایې پیکه به ورځې شپې نوی کاروانه؟ د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې عابد زدران د پیر محمد کاروان دا کلام حاضرینو ته ترنم کړ:
پوژوان کې چې تارونه او نغمې نوی کاروانه، پوژوان کې چې تارونه او نغمې نوی کاروانه، تڅوای پکبا ورځ شپې نوی کاروانا، تڅوای پکبا ورځ شپې نوی کاروانا، ژوند کې چې تارونه او نغمه نوی کاروانا.
په ټنغر مشاعره کې میرمنو شاعرانو ګډون نه وکړي، خو موږ درته د پښتو ژبې د ویزوانې شاعري ملالی کلیوالې شعرونه وړاندې کوو. دا شعرونه نوموړي د توري لستورو آنلاین مشاعرې پر مهال اورولي ول.
سلامونه او درنښت ټولو ته، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ. غزل داسې دی چې وایي: لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یمه، لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یمه، باد خدای زده کومو طرفونو ته بیا وړی یمه، بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللی یمه، په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، تاند غوټۍ ومه بېرخ بې وخته ژړېدلې یمه، تاند غوټۍ ومه بې وخته رژېدلې یمه. او خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه، خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه، خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللې یمه. بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بې روخي، بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بې روخي، زه به لمبو د خپلې مینې سوځولې یمه. او رستای باید داسه دی چه ای اوس لکه تیز سیلی راش سرگردان میکره اوس لکه تیز سیلی راش سرگردان میکره وقت لکه زیری پانی تا پس شندلی ما
دا وا ملالا کلیوالا اوس ورزو مومندو ته هلته د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزی لوتلی شاعر غزل مومند سره مرکه کړی ده. غزل مومند که څه هم دینیز د کړی کړی دي خو له دنیاوي علومو هم خبر ده. ادبیات یې د شوق له مخې لوستي او په خیبر پښتونخوا کې هغو محفلونو ته ځان رسولې ده چېرته چې د ادب شمې بلې شوې دي. تاسو د دې مرکې اورېدو ته را بولم.
سری تعلیم می دولسم ټولګي پورې دی او دینی تعلیم می غالباً چې درې څلور تخصصات کړي دي. تخصص په فقه کې او په حدیثو کې په لغاتو کې او په دې جدید روزګار چې کوم دی بینکینګ انشورنس وغیرہ په دې سیزنو کې او د مومند ادبی ټولنې غړې ما یو ادنا غړې ما او دل تزده کړی کوم او تر دې د مام دل تېما
تاسو نو خلک ډیره تمه ده کوي چې شاید تاسو باندې ناتونه موږ لپاره لیکي او داسې به کنه که څنګه
ولا نات ډیر ګران دی. څو وارې مې هڅه کړې ده بلکې تجربې مې هم کړې دي خو نه چې څنګه لیکل غواړي هغه پسې د مانه ونه کړی شو چې زه ولیکم. بیا هم تر دې دمه زه په دې کوشش کیم چې زه به چرته ښه نات لیکم خو واقع چې نات لیکل ډېر به انتهایي ګران دي نو مانا هغسې نه دی لیکل شوی څنګه چې زما دغه ښکاري هغه ظاهري ډانچه ښکاري چې دا به صرف نعتونه لیکي نو هغسې مې ونه کړی شو.
زمونږ اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړي چې هغې د غزل هم خبر شي نو د هغې وروسته به بیا صرف نورې پوښتنې به در سره کوو.
غزل دی مطلب چې نه سلام وکړه نه ودرې د شی برا سره نه سلام وکړه نه ودرې د شی برا سره د خدای بنده چرته لیدلې و چې برا سره او زه د مات شوي سر قصه په غوڅه ژبه کوم باید چې بله تر سهاره ویډیو را سره او څومره لری د خپل مین د زورولو هنر تیر مازیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره او لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړم او کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړم کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره او چرته به وړې د رژېدلو دیوالونو خاورې څومره به زی هوا په زړه زړه کې کږه را سره او غزل زه اوسن پر ځکه بدنامو مشي د کلي ټولو ښکلو ماته و پرده را سره
دغه ښکلو کې خدای دې وکړي چې ډېر ښه شاعران راشي تاسو سره هلته ملګري شي خو زموږ په دلته د چې کوم تاسو خو ټولنه شته دا زموږ کله کوشش کړی چې په دې ځینو کورونو کې زموږ پخوا په ودونو کې که موږ وګورو زنانه داسې یو سندرې او ټپه وي چې سړی ورته حیران شي د شاعرانو زنانه چې کومې دي د هغې د راښکاره کولو لپاره داسې زموږ ټولنه خو سپور بس نه وي کړي که نه چې یاره پته ولګي دلته شاعران څومره دي او که د هغې داسې یو تنظیم په یو څه ډول باندې په خپلو کې جوړ شي.
د بده مرغه موږ د پښتنو د زنانو په حواله باندې موږ لږ سخت مزاج هم وي او زنانو زمونږ هغه سي زمونږ د مزاج د وجې یعنی زمونږ غروب او غوسه غوی تخکاری نو هغه سي اظهار ما فی ضمیر نشي کولای څنګه چې د غوی لپاره پکار دی. یعنی موږ به دا وایو چې په زنانو کې هم غزل لیکون کې هم زیات شته چاربیت لیکون کې هم شته او ټپه خو زه به دایم چې دا د غوی ذاتی په خټه کې اخکلی شوی صنف دی نو هغوی که وغواړي پاره موضوع باندې یا په خپل ار درد او تکلیف خوشحالۍ باندې د هرې زنانه څه مخصوص ټپې داسې شته دی چې د ورونو په ودونو کې او د خویندو په ودونو کې او یا د کلي ولس په نورو ودونو کې د هغوی د خلو نه هغسې اظهار شوی دی چې هغه اوس هم که هغه د وړوکوالي دور دی یا داسې څوک دي چې د هغوی سره د ناستې پاستې دغه دي نو هغوی ته اوس هم دغه یاد دي دغه داستانونه خو بس زمونږ هغه مزاج داسې دی چې هغسې مونږ راښکاره نه کړلی شولو د هغوی هغه صلاحیتونه څنګه چې پکار دي خو بیا هم پښتانه اوس د مخکې دور په نسبت باندې ډیر تعلیم یافته کیږي او باشعوره کیږي. نو ډیرې هڅې اوس روانې دي مونږ یې نو خاص کر په دې د سوشل میډیا باندې د زنانو تنظیمونه او پاغي کې د شعر او شاعرۍ جذبي او پاغي کې د نورو د قامي لیکلو سیاسي لیکلو او د غرنګي د دینی لیکلو هغه صلاحیتونه نو ډیر ورسره خوشحالي او امید دي چې آینده کې همدغه تحریکونه نور هم مخ په وړاندې لاړ شي.
دغه شعر مخکې خو به زیاتره دغه رومان شعر زیات اوس پکې د وطن سندرې هم خلک وایي. وطني حالات هم لیکل پکار دي چې تاریخ پاتې شي که څنګه. او بیا که یو څوک راځي نو هغې ته ستاسو ته کوم یو شعر یا کوم هغه لاره خوښوي چې په هغه لاره باندې لاړ شي.
زه به دا ووایم چې شعر د درد یو نامه ده، د احساس یو نامه ده. که دغه درد تا ته په حقیقي عشق کې میلاو شي بیا د هغې اظهار هغه کیږي چې کوم ستا په ضمیر کې دننه وي، او یا په مصنوعي عشق کې یعنی دنیاوي کوم دغه کې راشي نو په هغې کې هم د تانه به اظهار هغه سې کیږي. او که د وطن درد هغه ستا په سینه او په زړه باندې هغه زخم ولګي د هغې هم هغه سې اظهار کیږي کوم چې مطلب ستا په ضمیر کې د هغې اواز وي. نو زه وایم چې دا ډیر سیزونه داسې دي چې دا د شاعر تر ډیره حده په اختیار کې هم نه وي چې هغه وایي چې زه به کینم او زه به خامخا د وطن په هکله څه لیکم. او که بیا هغسې ولیکي نو هغې ته موږ هغسې معیاري شاعري هم نشو ویلی، ولې چې دا هغه مصنوعي شاعري ده کوم متشاعري ورته موږ ویل کېږي. او دا هغه سیز دی
دغه چې کله د شاعري شروع کوله نو په مدرسه کې درته استاد صاحب څه نه ویل چې لکه دا دې پسې شروع کړله، ځکه چې بعضې ټایم کې بعضې خلک په دې شیانو باندې ورته وایي چې یاره دا کلیکل کوي نو یا به صرف
په کومو ځایونو کې چې څوک داسې نه وي پاتې شوی چې د هغې نه پوره سر اخیستی نو دا هغه ځای تصویر هغسې نه شي اخیستی څنګه چې وي هغه تصویر. مونږ د دې مدرسو والا چې کوم خلک یو نو مونږ به ویلي چې یاره دا یونیورسټۍ نه چې دي دلته چې سړی لاړ شي نو مونږ به یو خپل تصویر جوړ کړی و چې داسې داسې ماحول به وي. بیا به د یونیورسټیانو والا او د نورو خلکو د مدرسې په حواله دغه تصویر جوړ کړی و چې یاره دلته به مطلب هغسې تصویر چې څنګه په حقیقت کې هغسې و یا به نه و خو د هغه به یو خپل تصویر و. نو عام طور بار نه دا مدرسې داسې ښکاري چې یاره دلته به د شعر او د ادب د ذوق واله خلک کم یو مخالفت به هم کوي. نو زه به دا وایم چې موږ ته په مدرسه کې چې څومره ادب پړاویږي نو پاغې کې غالبا چې په دوه وړه خونو باندې ډیر کار شوی دی. موږ ته چې ډیر ادب پړاویږي هغه رومانی ادب دی او یا تاریخي ادب دی، دا موږ ته پړاویږي. نو بیا چې څوک رومانی شعر لیکي یا تاریخي شعر لیکي هغوی ډیر زیات داد ورکوي. نو هلته مدرسه کې خو چې کله سړی خپلو کې شي نو هغه ماحول هم هغسې نه شي څنګه چې موږ بار ته یي. نو خپلو کې خو څه نورې خاصې ګپې هم لرو. نو خپلو کې موږ غواړو چې لکه موږ ته څوک رومانی شعر ووایي او د هغې نه هغسې خوند واخلو. او د مدرسې خلک ډیر زیات د شعر په حواله ډیر سنجیده دي او ډیر زیات یې خوښوي. زه هم چې ما ته داسې یو ملا یو عالم راته نه دی معلوم، یو مفتي صاحب مولي صاحب راته نه دی معلوم چې هغه له به یا شعر نه ورځي یا به د شعر شوق نه لري، خو د هغوی لاس تر دې دمه صرف یا د عربۍ شعرونو ته رسېدلی یا د پارسۍ شعرونو ته رسېدلی او یا که پښتو کې رسېدلی د حضرت رحمان بابا شعرونو ته رسېدلی. نو هغه په تقریرونو کې هم وایي، په خطبو کې هم وایي او په خو په شوق باندې. که چېرته دا د دې نورو خلکو شعرونه هغوی ته ورورسېدل نو د دې نه به هم مخ وانړی، دا به هم همدغسې وي لکه څنګه چې د هغې حق ادا کوي.
ستاسو نه مننه کوم. خو دغه اخرنۍ کې موږ اورېدونکو ته خپل یو خوندور او ښایسته شعر وې چې هغې ته خوند مو واخلي او بس بیا به مې دغه اخرنۍ شېبې
د غزل مطلب ده چې زړه لکه شمع څنګه یو سمه تر شا درپسې، ته زلپې مس پړه چې نه درځي هوا درپسې، او د مایوسۍ څپو د تانه دومره لرې اوړم، ته را سره یو بیا هم کوم ژړا درپسې، او خپلې ایرې مې هم در باد کړي د علم د سره، دا سرمایه و او دا هم د وی ویړیا درپسې، او تڼاکې پښې مې ستا د کلي په کوڅو کې پاتې، زخمی سینه د دا به ووهم بیا درپسې، او په بیروخۍ دې مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تڼ کوي او زه نه کوم لا درپسې. مننه. په بیروخۍ دې مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تڼ کوي او زه نه کوم لا درپسې. او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان، غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان، خود تومت لڑا نه کوي جڑا در پسی
استاس میډی رضیات
مننه مننه
ته مومندو خوږ ژبه شاعر غزل مومندو چې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی ور سره خبرې کړې وي. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنا پای ته رسیږي. خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ. مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.